په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې د شاهین بنری ما او تاسو ته بدغه ساته خبرونه کړې کلی و. نن به وړاندې کوو د کرخه پغاړه او د کرخه پغاړه کې نن باس کوو د پښتنو د کلتور د ورځې په مناسبت چې په 23 ستمبر اون مانځل شو. د دې ورځې د مانځلو پریکړه څنګه وشوه؟ آیا په دې کې د کرخه دواړه لخته پښتانه برخه اخلي؟ اوس د پښتنو کلچر کلتور او ټولنه په کم حال کې د پدغه اړه به د کارپوهانو لیکوالانو سره خبرې کوو. خوړم به منور شاته ورځو چې د دې وخت خبرونه وو.
اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د حجانو د واپسې سلسله دوام لري. افغان امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار د بیانولو لپاره یې د طالبانو خلاف عملیات شروع کړي دي. او روس ویلي په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف هوایي بریدونو کې په برخه اخیستلو غور کوي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د پاکستانی حجیانو وطن ته د ستنېدلو لړۍ روانه ده. پرون له جدې نه د حجیانو یو جاز پیښور ته رسېدلې. دغه جاز کې 329 حجیان سواره و. دوی وایي سو واره فلایټ وزنډېده چې له وجې دوی د مشکل سره مخ وو. هلته پیښور کې د یو بې درکه شوي حاجي ورور مشال ریډیو ته وویل،
زما دا کشر رورو پټولو کې، او چونکه دا مطلب سره دا فیملی تلی کسان زموږ ته کسان دی لاړو حج ته پاره، او التا دا سانیا چې د مینا وشوا نو هغه نه پس دا لا پته دی سره مطلب خپل کور والامو، او هغه د خلی وینا دا چې مطلب دا سټیم چې دا بغداد جوړ شو په دغه وخت کې دی مطلب ز یو جنگلې ته ورور رسولم، او وای چې دا اونې سي نو هغه ما اونې ما او بده کې دا بیا د کسانو لاندې دا راغله.
سکال په سعودي عرب کې د حج پر مهال دوو حادثو کې ګڼ شمېر پاکستانیان وفات شوي. دا راز د پاکستان د حج او مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف وایي، د مینا په پیخه کې د مړو شو پاکستانی اجیانو شمېره 200 ته رسېدلې، او د دې نه علاوه 12 نور بې درک شوي هم دي. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د مشال ریډیو خبریال وایي، ټانګ ضلع کې نن سهار د سمګلرانو سره د ډزو مقابله کې 3 پولیس والا وژل شوي، او د اس ایچ او په شمول 3 نور زخمی شوي دي. د ځایي خلکو او پولیس چارواکو په وینا د پیښه د ټانګ عمر اډې سره نږدې هغه وخت مخې ته راغله کله چې پولیس د نشئی توکو خرڅونکي یو ځای باندې چاپه واله. په دغه نښته کې د نشئی توکو یو خرڅونکي هم وژل شوی دی. زخمیان د ډیر اسماعیل خان هسپتال ته وړل شوې دي. د افغانستان حکومت وای امنیتي ځواکونو یې کندوز ښار د طالبانو نه د بیرته نیولو لپاره جوابي کاروي شروع کړي. د دې هیواد د دفاع وزارت نن ویل، تازه دم ځواکونه کندوز ته رسیدلي او عملیات یې شروع کړي. د یاد وزارت لخوا جاری شوی بیان وای، حکومتي ځواکونو د کندوز ښار جیل او د پولیسو مرکز د طالبانو نه بیرته نیولې دي. په عین حال کې د نیټو ځواک ویان ویلي، امریکایي جنگي اجازونو د کندوز په خواوشا کې د طالبانو په مرکزونو بریدونه کړي، چې دا راز په دغه سیمه کې د افغان او اتحادي ځواکونو په وړاندې خطر لمنځه یوسي. پرون په یاد ښار کې حکومتي او پوځي چارواکي د 100 ساعتو جګړې نه پس ایرپورټ ته په شا تللي وو، او طالبانو د یو شمېر حکومتي ودانیو د نیولو نه پس په سلګونو قیدیان خوشي کړي وو. په 14 کلونو کې په اول وار طالبان په دې وتوانېدل چې د یو ولایت مرکز او ستراتیژیکي ښار قبضه کړي. هلته د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې په ښکېلو خواوو غږ کړی چې د عامو خلکو امنیت ته پام وکړي. د دې تنظیم د ایشیا د چارو مطبوعاتي مشر پرون مشال ریډیو ته وویل چې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونو ته پکار دي چې د نړیوالو قوانینو په بنیاد د عامو خلکو د امنیت ډاډ ورکړي. د بخښنې نړیوال تنظیم وایي، په هغو خلکو چې په نیغ په نیغه په جګړه کې برخه نه لري، حمله جنگي جرم دی. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي، د اچین ولسوالۍ په خواوشا کې نن سهار سلور نیمه بجې د عیش وسلوالې ډلې یو وار بیا په 2 سرحدي پوسټو بریدونه کړي چې لا هم جګړه روانه ده. د ننګرهار د والی ویان احمد زی عبدالزی مشال ریډیو ته ویل چې په یاد جګړه کې د مرګ جوبلې تفصیل به د جګړې ختمېدلو نه پس رسنیو سره شریک کړي، خو په خبرې سیمه ته تازه دم ځواکونه رسیدلي چې ډېر ضربه د داعش وسلوالو برید په شاوتم بوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن د عراق د سر خار بغداد په یو مصروفه تجارتي سیمه کې ځایي پولیس او طبي چارواکي وای د موټر بم چاودنې لږ تر لږه دوه تنه وجلی دي. د پولیس یو چارواکي وای په دې چاودنه کې چې د هوټلونو په یو بازار کې شوې ده اته تنه نور جوبل شوي هم دي. چاودنه په بیتاوین سیمه کې رامنځته شوې چېرته چې سنیان او شیعهګان ګډ ژوند کوي. لا هم د دې پیښې ذمواري چا منلې نه ده. د دین وړاندې د دا ډول اکثرو پیښو ذمواري د اسلامي دولت وسلواله ډله قبلوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په افغانستان او عراق کې له جمهوریت سره د مرستې په څیر په شام او یمن کې هم د جمهوریت د ټینګولو لپاره کومک ته تیار دی. روحانی پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل چې هیواد یې په منځني ختیځ کې د ترهګرۍ د جرړو د ایستلو لپاره همکارۍ ته چمتو دی. روحانی په منځني ختیځ کې د روان کال کې چپړه په امریکا واچوله. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وای هغه شام ته د خپل هیواد مکنی ځواکونه نه استوي خو د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد د هوایي ځواک د برخه جوړېدو په اړه مثبت نظر لري. د دوه کال ځنډ وروسته د امریکا او روس ولسمشرانو په نیویارک کې د لیدلو پر مهال د شام او یوکرین په حالاتو خبرې وکړې. نوموړي وویل د بشار الاسد ځواکونه د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد په جنگ کې برخه اخلي او ملاتړ یې نه کول ستره غلطي ده. نوموړي زیاته کړه د بشار الاسد د لری کولو په اړه هر فیصله په کار دی چې د شام خلک وکړي. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل ځینې نړیوال طاقتونه د شام په ملاتړ کولو داسې عمل کوي چې د نړیوال قانون د جمهوریت د اصولو او د انساني حقونو سره په ټکر کې ودرېږي. نوموړي زیاته کړه امریکا دې ته تیار ده چې د روس او د ایران سره په ګډه د شام د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
د کرخې په غاړه
د کرشه پر غاړه
د کرخې په غاړه کې د شاهین بنيري سلامونه او نیکی پرځونه ومنه. اوریدونکو په دغه خبرونه کې موږ د کرخې دواړه اړخته د پښتنو په تاریخي، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو باندې خبرې کوو. نن موږ خبره کوو د پښتنو د کلتور د ورځې په مناسبت باندې. درویشتم سپتمبر باندې دا پریکړه شوې وه چې په درویشتم سپتمبر باندې به په ټول د پښتنو سیمې چې دي دلته به د پښتنو د کلتور ورځ مانځل کیږي. پښتانه چې بار کوم اوسیږي هغوی هم دغه ورځ نمانځي. د دغې ورځې دغه تاریخ، دغه نیټه څنګه مقرر شوه، د دې په شا باندې فکر او فلسفه سوه، او تر اوسه پورې زمنګا کلتور زمنګا ټولنه په څه حال کې ده، په دغه موضوعاتو به خبرې کوو. ما سره به له اسلام آباد لیکوال او شاعر عریب تبسم صاحب برخه اخلي. دا شاعر هم د اسلام آباد بر اثر خان زمان کاکړ صاحب راځي، لیکوال دی او په دغه موضوع لیکل کړي دي. غفور لیوال صاحب چې دی نو دی بر اثر د کابل نه برخه اخلي، دی هم شاعر دی، لیکوال دی. او دغه شانته ډاکټر عبدالرؤف رفیقی صاحب چې د پښتو اکیډمی کوټه سرکار کوي، غیب هم رستو راځي، غیب سره هم خبرې کوي. دا وخت سره خان زمان کاکړ صاحب چې په خپل هم لیکوال دی، خبریال دی او سړنکار دی. د ټلیفون پکر خدي کاکړ صاحب تاسو ستړي مشوې ډیر مننه کاکر صاحب چې تاسو موږ سره د خبرونه کې برخه اخلي. نور ملمانه بم راځي خو زه شروع بس تاسو نه وکړو چې په درویشتم سپتمبر دغه پریکړه شوې وه چې یاره دا د پښتو د کلتور ورځ بن مانځل کیږي. د پښتو اکیډمی په دغه سیمینار کې، په دغه غونډه کې شوې وه، پکې د بیلابیلو سیمونو راغلي لیکوالانو برخه اخیستې وه. څه وایې د دې ورځې څه ضرورت و؟ یعنی دا ولې داسې پریکړه وشوه چې یاره موږ خامخا یو ورځ د کلتور؟
ما پخپله په دې کنفرانس کې ګډون درلود. زه نه پوهېږم چې د درویشتم سپتمبر څه تاریخي اهمیت دی چې په دې ورځ باندې، یعنی دا ورځ دوی د پښتنو د کلتور د لمانځلو دپاره وټاکله. ځکه چې څوک به تپوس کوي چې د درویشتم سپتمبر باندې څه ویسه دي چې تاسو په دې ورځ باندې د کلتور ورځ مانځي. دوهمه ستونزه دا ده چې دا اکثر وخت د حکومتونو دا کوشش وي چې داسې یو برسېرنه غوندې، سرسري غوندې مسله را پیدا کړي او د دې په نوم باندې خلکو ته دا تاثر ورکړي چې موږ د قومونو د شناخت او د هغوی د کلتور جمانی کړي دا او دا غوي د پروموټ کولو د پاره مشکار کړي دي. خو زه یو خبره تاسو ته کوم دا اغره زما کړي و لیکلې مو چې دا یو د پښتو اکیډمیک پټه چې دا یو سرکاري اداره ده د پاکستان سرکاري اداره ده ټول فاندینګ چې دا پاکستان ورته کوي. نو دا د پریکړه چې دا د کنفرانس کړي ده او ته دا تاسو په نظر کې چې دا وخت د پاکستان او د افغانستان شیول بل سره څنګه تعلق دی تاریخي تور څنګه تعلق پاتې شوی دی افغان ولس په هیڅ صورت هم د پاکستان کتر ډېر ښه اداره هم وي خو هغه د پاکستان تر دغه لاندې وي انډر وي د پاکستان د سټیټ انډر وي هغه هیڅ پریکړه افغان ولس نه مني او نه دا قومي پریکړه مني. په خپل د کانفرنس نویت ته داسې ډېر زیات نصیب د دې ټول پښتون د لارو بر پښتون د څه نماینده غونډه کانفرنس نو بلکې د دې کې د خال سره سره و چې هغه خلک نو غواړي د کانفرنس چې د پاکستان په یونیورسيټانو او کالجونو کې استادان وي هغه راولي او هغه چې خلکو ته خبرې وکړي نو هغه په دې کې داسې دي چې یو درو څلور کسو خبرې خو نه کېده زیاتره په کې داسې خلک وي هغه خپل د دې سټیټ نریټیو چې دی هغه هر وخت مخ په وړاندې وړي او د دې په ضد داسې عکس العمل نه لري. په خپل دا نظر کې ساتل پکار دی د زما یو اکیډمیک اپروچ ډېر وخت پاتې شوی دی چې دا کلچر نه دی کله دا په دنیا کې د کلچر باس روان سو دا ډېر زیات سرسری غونډه باس دی یو لیبرل غونډه باس دی دا نظر انداز کی چې یاره د یو کوم د پښتنو مسله شته دا ډېر زیات د سیاسي طبقاتي او معاشي نویت مسله ده دا د کلچر خاص د څه چې دا ټول څه پکې واچي دا سی هول نه جوړ کړی دی د نه د کلچر نه چې ارڅ پدې کې پدی کی راځي نو هغه هغه دا سینه ده ځکه چې کلتور د ستاد سیاسي او معاشي سرگرمیانو په تاریخي لحاظ د دې ترجمانی کوي د دې یو قسم ریپرزنټیشن دی نو دا خلک چې کوم دي د پاکستان کې پرته پښتانه دا تر یو 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 پیړی دوی ښکاله کیږي چې دا غلامان په تسوی دي زه دلیل دا لرم چې د دې یو غلام کلتور دی د دل مانځنه شته د غلام کلچر مانځنه دا هم د چل مانځنه بوي چې او دا چې هغه د ریاست ته اکسپټیبل وي دا د کلچر هغه اول او سول مانځل سول په دې کوټه کې نو هغه د پاکستان د بلوچستان پاکستانی وزیر اعلی چې دا هغه په مشرقي مانځل سوی دا او موږ په پیدل سو چې دلته ولسونه بلوچ ولس او پښتون ولس د دې وزیر اعلی په والا څه سوچ لري او د سره سره په دې کلتور کې هنه داسې دي چې یو د صرف لونګي تړلو ته چې د کلتور نه ویل کیږي دلته داسې خلک هم زیاتر میجورټي پښتانه لري چې هغه د لونګي د اخیستلو توان هم نه لري توه تړي نو په هغه ورځ چې د کلتور د منظور د لپاره به زه د چانه په پور لونګي اخلم او بیا به چې په سر کوم او بیا به تصویر اخلم او فیسبوک باندې به ورکوم او خلک وایي چې ډېر خطا کلتور و
دي باندې باس کو دي باندې باس کو کاکر صاحب
ژوند له بنیادی مسایلو سره
او جی کاکر صاحب باس کو ډېر سنجیده باس کو ځکه دا خو زمونږ د قومي شناخت او زمونږ د پیژندګلو خبره ده او یو نتیجې د ځان رسول دا وخره سره لیکوال او عرب تبسم سیوم د اسلام آباد نه دوی هم په دغه سیمینار کې په دغه غونډه کې ډیر فعال کې دا راځه کړو تبسم سیب تاسو ستړي مو شوم
بخیر تاسو
ښه شئ او جی ډیر مننه ډیر مننه تاسو وخت وست ډیر خوشاله اوسه تبسم سیب کاکر سیب ځنی خان زمان کاکر سیب ځنی نکتی روچې کړی دی وی چې را د 23 سپتمبر باندې پښتو اکیډمی په دغه سیمینار کې پریکړه شو چې د کلتور ورځ مانځل کیږي لومبه خبره ده چې د تاریخي اهمیت سره دی ورځ ولې دا ورځ وټاکل شو دویمه ده چې دی وی چې زمنګ کلتور چې دی دا غلام کلتور دی نو چې دی څنګه مانځنه کیږي دا به داسې کیږي چې ریاست ته به منظورې نو علاقه بکیږي او بیا مثالونه ورکړه د پښتو اکیډمی او دغه خو مونږ راځو دغه ورځ ته تاسو سوې په دې موضوع باندې چې ولې دا ضرورت پېښ شو چې مونږ د یو ورځ ولرو چې په غیبه باندې مونږ خپل کلتور اون مانځو
نه پوهېږم چې خان زمان کاکړ به څه ویلي ځکه چې زه اوس په لاین باندې وخت معلومات دا وایي نظر نه معلوم
جی کاکر صاحب او کی خپل خبره به بیا مو کی خیر ده ها ها
جی خو تر کومه حد پورې چې دا د کلچر د ورځې د منځلو یو پریکړه ودا د یو قرارداد په صورت کې هغه ورځ چې سیمینار اخرینی ورځ و
جی
په دې کې وړاندې سو او حال کې ملګرو خوښه چې وو موږ باید چې د کلچر ورځ بل منځو زما په خیال باندې خو په دې کې څه هغه په اردو کې جوړ توای آر نشته په دې کې خو څه د شرم خبره نه ده کوم د خپل کلچر د پاره یا د کلچر د ورځې د نور خلکو سره د پیژندلو لپاره او نور خلکو ته د ښکار کولو لپاره کې موږ د ورځې په توګه باندې ولمانځو او خپل ځان خپل کلتور خپل کام و نور خلکو ته وروپیژنو. ځکه کوم چې تا یو اشاره وکړه چې موږ یا غلام کلتور دی یا موږ په یو داسې ریاست کې ژوند کوو چیرې چې موږ خپل تشخص نه لرو، نو په دارنګه ریاست کې خو تا ته نور زیات ضرورت دی چې ته دې د خپل تشخص سره برسره کولو لپاره د کار وکړې، دغه دره برسره کولو لپاره ویل وانځې او په خلکو باندې وپیژنې او دا خلکو ته څوک چې پتا باندې حکمیت کوي، څوک چې پتا باندې حکمرانی کوي، هغه ته دا وښکاره کړي زه هم یم، زه هم یو حیثیت لرم، زه هم یو ژبه لرم، زه هم یو کار لرم، زه هم یو کلتور لرم او زه د دې پالل غواړم او زه د دې ښکاره کول نه په دې کې څه شرم محسوسوم نه په دې باندې زه څه داسې دغه محسوسوم چې هغه د ښځه ما کوم شخصیت دی از ما کوم کامل تشخص دی او هغه ته تاوان ورسېږي. نو ما په خیال باندې خو د اخري خدای دویمه خبره شته وو چې موږ کلتور شته هغه غلام دی، نو غلام خو کته د غلامي هیستوري وګوره نو غلامانو خو هر وخت خپل کلتور برابر سره کولو لپاره هڅه کړې دي. د ازادي تحریکونه څو هغه که په هند کې پاتې شوی دی، هغه که په افریقا کې پاتې شوی دی، هغه که په لاتینی امریکا کې پاتې شوی دی، هغوی د خپل تشخص لپاره، د خپل کلتور لپاره، د خپل ژبې لپاره، د خپل کام لپاره د ازادۍ تحریکونه چلولي دي او هغه اخیستي دي او هغه خپلو حاکمانو ته ښکاره کړی دی. دغه وخت موږ هم یو او موږ هم یو حیثیت لرو، موږ هم یو تشخص لرو او دغه ترلاسه کولو لپاره خپل جدوجہد کوو.
جی کاکر صاحب، تبسم صاحب خبر تاسو واورئ دی او دغه بم را سره لګه وضاحت وکې تاسو لیکل کوي په دغه موضوع موجوده حال کې زمونږ سره کلتور شته، یعنی کلتور خو د ژوند تیرولو لارې چارې ته وایي چې ډېر سپېڅلې لارې چارې او هغه د قانونو د تجربو په نتیجه کې مخې ته راغلي، یعنی سده تیرې شي د هغې په نتیجه کې یو کلتوري قدر مخې ته راځي او بیا خلک فالو کوي. موجوده حال کې زمونږ کلتور څنګه دی؟ جی
جی جی په دې اوسنی وخت کې د پښتنو کلچر دا دی چې هر ورځ به تر شلو دېشتي تر شلو چک پوسټونو تیریږي، هر پښتون درول کېږي او هغه ته به ویل کېږي چې هر سرجر چې دی هغه شاګل دی او ته چې دهشتګر دی او ته چې د پنجاب یا د اسلام آباد په طرف روان یې، نو له تا د تخریب چې دی لوی خطر ده. کوټه چې دا وخت د اف سي ښار دی، د ژوند ټول اکټیویټیز د ژوند د تیرولو ټول روزګار چې دی د هغوی په نگرانی کې کېږي. نو په کلتور به هم چې دی د اف سي مشر پوهېږي، یا به د اف سي څوک سړی پوهېږي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې د ریاست تر نگرانی لاندې، د ریاست د یوې ادارې د قرارداد مطابق د پښتنو د کلتور مطلب بل هیڅ نشي کېدای سوا د دې نه چې موږ یو کوپشن غواړو. په دې ریاست کې د یو شرکتدارۍ خبره ده، د یو اسداري خبره ده، او په دې کې چې کوم خلک د نمائندګانو په توګه زی او دا کلچر ریپرزینټ کوي، دا ټول هغه خلک دي چې د دې ریاست په کاروبار کې په یوه نه بل حواله باندې شریک دي. دا د عام خلکو د ازادۍ د مبارزینو خلکو، لکه چې عارف تبسم چې خبره وکړه چې د ازادۍ تحریکونو کوم داسې کړي وو، زموږ د ازادۍ تحریک چرته دی؟ کوم سړی د ازادۍ د څوک چې د ازادۍ خبره کوي هغه خدای دی د هند کانفرنس تم چې وو هغه خلک چې وو هغه داسې په
نه زمونږ تحریک خو وو زمونږ د ازادۍ تحریک وو، مطلب د باچا خان د خدای خدمتګارۍ ته
د باچا خان د ازادۍ په باچا خان کلم چې د پښتو اکیډمي په خبر د نظارت لاندې د کلتور د ورځ مطالبه نه ده کړې، هغه خپل تیر چرول په ولس کې چرول په خلکو تطلو خلکو ته وي او خلکو باچا خان یو خبره ته کوم، باچا خان چې هغه یو ډېر لوی کلچرل کریټیکو، هغه به چې دا ستاسو چې کوم کلتور دی د پښتنو غدا تاسو ته ډېر لوی نقصان رسوي او دا د انګري او بلکې په کتاب کې لیکلي دی په زما ژوند او جدوجهد کې د پښتنو چې کوم کلتور دی د دوی چې څه کوي دا د پیرنګیانو د راتلو پس د دوی جوړ شوی دی.
او هغه چې دی کې اصلاحات پکار دي،
یو ځای لوبي کوي. باچا خان چې هغه دا یو ډی کنستراکشنست و، هغه غوښتو چې د پښتنو چې د کوم کلچرل میت جوړ شوی دی، موږ ډېر غیرتمن خلک یو، موږ ډېر توریالیان خلک یو، کپڑے یو نه هغه د دې د خو جامو د دې لونګیانو د دې پټکیانو د دې مخالفت کوي، نه صفه زور خرچي کوي، تاسو تاسو معیشت دا شینو برداشت کولای شي. باچا خان خو دې شینو ته چوغ ډېر په ولسی سیاسي او اقتصادي نظر قتل، په طبقاتي نظر ورته قتل، په یو انډیجنس پولیټیکل وی دغه مینر کې ورته قتل، هغه خدا سينو چې تاسو یو لیبرل نمایشي غونډه شي جوړ کی چرته څو کسانو د دې لونګیانو په سر کې هغه تصویرونه په فیسبوک کې ورکه او خلک وایي چې دا کلتور ول منځل.
خیر رازو دغه موجود رازو زم چلک داسې زمونږ د خبرونه په قبایلی سیمو کې په ټوله نړۍ کې چرتم پښتانه دي، بلکې هغه زمونږ رونه چې اوس به په جده کې، په ریاض کې، په یمن کې ګاډي روان کړي، مزدورې به کوي، هغه هم زمونږ د خبرونه اوري او غوږ دی او زده کړه کوي. ما زه خپل هم ځان پوه کول غواړم چې دا قصه زمونږ د کلتور ټولنې چرته روانه ده او مونږ کلچرلی څنګه یو اوس په دې حال کې. جی تبسم صاحب، تاسو ته راځم. تبسم صاحب، تاسو راته ووایه چې زمونږ دا کلتوري سفر چې کوم دی، دا په کم حال کې دی، اوس څنګه روان دی؟ آیا زمونږ دا ځوان کول، زمونږ دا نوی جنریشن چې کوم دی، دوی خبر دي د خپل اقدارو نه، د خپل تاریخ نه، د خپل ویلیوز نه؟
زما خیال خدا دی چې کم وخت کې موږ ژوند کوو، هغه وخت چې په څومره تیزی سره تبدیلیانې راځي، هغه که د ټکنالوژي له لارې راځي، هغه که د اقتصادي لارې څخه راځي، هغه که د ګلوبلایزیشن په شکل کې راځي، هغه دومره په تیزی سره راځي چې هغه له منځه څخه قومونه وړي، هغه له منځه څخه ژبې وړي، هغه له منځه څخه کلتورونه وړي، هغه له منځه څخه چې کم زموږ خپلې رویې دي هغه له منځه څخه وړي. نو په دارنګه حالاتو کې زما په خیال باندې نوره مهمه ده، نوره ضروري ده چې سړی دي خپل کلتور چې دی هغه دې ولمانځي، د خپل کلتور چې کومه ورځ ده، یا د خپل کلتور صرف یوه ورځ نه، بلکې په هره ورځ کې ژوند کې د هغه برسره کولو لپاره کار وکړي. زما خو دا خیال دی چې پرون دومره ضرورت شاید نه و لکه څومره چې نن ضرورت دی، او دلته خبره صرف د کلچرل د پریزرویشن غوښته ده، کلچر پرزرو کول نه دی، کلچر د پرمختګ خبره کول ده، د ژبې د پرمختګ خبره کول، او کلچر چې دی هغه سمبولیک نه دی، پټکای تړل چې دی دا کلچر نه دی، دا یو 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 دا یو مټیریل شکل دی، لیکن کلچر کې دننه تر واخلي کم قدرونه دي، هغه بنیادی شی دی چې هغه بایلل نه دی پکار، دا هغه برسره
او نظام چې دغه قدرونه چې د افغانستان کې دومره اوږده بېقراری روانه ده تر اوسه پورې، بیا په پښتونخوا کې جنگ جګړې، بیا څنګه چې کاکړ صاحب وویل چې کوټم د اف سی خار دی، خلکو ته پکې د ازادانه او بې یرې تګ را تګ ازادي نشته مسلې لري، اوس موږ کم کلتوري قدرونه زموږ سره پاتې دي چې موږ په فخر کولی شو په دې موجوده وخت کې؟
زما په خیال باندې خو له موږ سره یو داسې قدر نشته چې په هغه باندې موږ ته شرم کول پکار دي. ها، زموږ په کلچر کې دننه ځینې داسې شیان به باید چې موجوده دي چې پر هغه باندې غور کول پکار دي، لکه د غیرت تصور چې دی، غیرت تصور چې دی هغه یوازې په پښتنو کې دومره قوي دی، یعنی پښتون د غیرت په نوم باندې ځان هم وژني او زرګو په زرګونو نور خلک هم وژني. دا نه دی، دا غیرت چې دی یا دا غیرت چې کوم قدر دی هغه دا قدر نه دی، دا کوم نتیجه چې موږ نن وینو، دا خو په وار وار موږ ته ویل شوي دي که زموږ هغه زاړه اکاګانو د انګریزانو په شکل کې، که زموږ دا نوي اکاګان دي د پنجابیانو په شکل کې، هغه موږ ته دا وایي یاره پښتون چې دی هغه یو ډېر باغیرته قوم دی، هغه ډېر غیرتمند قوم دی، هغه د ملک لپاره دا کیا. او زموږ پښتانه هم بیا د هومره سادهګان دي چې کله انډیا لږ خبره وکړي چې یاره موږ د پاکستان سره دا کوو یا کوو، نو تر ټولو مخه په قبایلي جرګو کې خلک راغونډېږي او یو سرکاري غونډې قبایلي جرګه کوي، هغه دا وایي چې موږ غیرتمند پښتانه یو، موږ به د پاکستان تر فوج له مخه د انډیا دفاع کوو.
ٹھیک خبره.
خپل کلچر کې دننه هم هغه ځینې نکتې موجوده دي چې پر هغه باندې موږ غور کول پکار دي چې هغه موږ ته په تاوان رسیږي، وکام ته په تاوان رسیږي، هغه موږ له خپلو له ملي یووالي څخه، له ملي ګټو څخه راګرځوي، نو پکار دا دي چې پر هغه باندې غور وشي. ها، موږ سره ژبه موجوده ده او زموږ یو مضبوطه ژبه ده، او په دې کانفرنس کې هم دا خبره وشوه چې په دغه محکومه پښتونخوا کې چې ته ورته وایي، په پاکستان کې دننه چې کوم پښتانه موجوده پدا کې دوه مکاټه ژبه ده، موږ ژبه نمري خزموج د ژبې د پاره، زمو د کلتور د پاره، زمو د ژبې سره د تړلي کډرونو د پاره، دا غو پرمختګ د پاره کار کول پکاره، او دا کار سړي دا کوي، اداره کوي، دا کوي یو سړی کوي، دا کوي هر څوک کوي، دا غو مرسته خپل پکاره او هغه کول پکاره. او دا خبره زنه پوهیږم دا بار بار دا خبره کیږي چې یو سرکاري اداره، سرکاري اداره پښتو اکیډمي کتان سرکاري اداره نه ده، پښتو اکیډمي کوټه دا چې نه ده لکه پښتو اکیډمي پېښور چې د پښتو اکیډمي کوټه یو غیر سرکاري اداره ده، په غیر سرکاري اسکم کمپنیز ایکټ دی پاره کې رېجستره ده، په دې کې کوم خلک کار کوي، دا ټول نوکری بل ځای کې خپل معاش دی بل ځای اخی، او دلته پښتو اکیډمي ته وخت ورکوي، دا ټول والنټیر دی، دا یو غیر سرکاري اداره ده. دا جلا خبره ده چې دا مرسته بل هر چا ځای اخی، دا مرسته که ایز انډیویجوال ایز فرد کومه، دا مرسته کماته دغه د وخت سرکار را کوي، دا مرسته کماته افغانستان را کوي، دا مرسته کماته هر څوک را کوي، چې زه دې د خپلې ژبې د ادب لپاره کار وکم، دا مرسته زه اخلم او دا مرسته باندې زه کار کوم. نو پښتو اکیډمي سرکاري اداره نه ده.
ها ها، ما سره چې د پښتو اکیډمي کوټي
سرکاري ګرانټ څومره دی عارف ته بسوم د خدمت د پښتنه د دې د کله نه سرکاري ګرانټ چې کوم دی دا کول کېږي کنه دا راځي په ولس کې چاندا کې د کانفرنس لپاره تاسې په خلکو کې په کلاسې فلا بوري او ژو کې څومره چاندا وکړله؟
ما
ما دولسی ولسی چندا موږ نه کړی په دې کې. با دا ما پښتانه
سرکاري خبرې مو پکې
وکړې، ما پښتانه دي هغه نه ما سره مرسته کړې ده او د اکیډمي ته مخکې به کله به 15000 روپۍ ورکول کېدې، نن واغه ته 1 کروڑ روپۍ د کال ورکول کېږي. او دا د پښتو اکیډمي په دې سیمه کې د پښتو څوره پښتانه اوسېږي، دا د هغه حق دی چې هغه دا
یقینا هغه د مالی مرسته پکار دی. او کاکر صاحب کاکر صاحب کاکر صاحب تاسو ته مقدر کوم. کاکر صاحب ما سره ډاکټر عبدالرؤف رفیقی صاحب دی د پښتو اکیډمي ډېر فعال کارکونکي سړنکار لیکوال د دې بم وورو. رفیقی صاحب تاسو ستړي مشي ویم په خیر. ډاکټر عبدالرؤف رفیقی صاحب تاسو زما آواز اورئ؟ ما سره غفور لیوال صاحب دی، بخنه غواړم. غفور لیوال صاحب ډیر تکړه لیکوال او د میډیا په حواله باندې ډیر لوی نوم د سړنو په حواله باندې. غفور لیوال صاحب د کابل نه دی. لیوال صاحب تاسو ستړي مشي ویم. ډیر مننه لیوال صاحب. په افغانستان کې جګړه، په پښتونخوا کې جګړه، په قبایلي سیمو کې بېقراری، بېروزګاری، غریبي، دا ټولې خبرې زمونږ کلتور کمنګ وایو چې دا د پښتنو کلتور دی. نن سبا موږ سره د دې ستو کې پاتې دي کنه، مطلب دا صرف کتابي خبرې دي، په حقیقت کې د پښتنو کلتور څه دی په دې موجوده زمانه کې؟
کلتور خلیره پراخ معنا لري، تعریفونه زیات دي، اما تر ټولو اسانه او معمول تعریف یې دا دی چې کلتور د یو نس ټولو مادی او معنوي ارزښتونو مجموعه ته وایي.
جی
په دې حساب هغه مادي او معنوي ارزښتونه چې موږ لرو د دې مجموعه زموږ کلتور ده. البته د کلتور دوه لویې برخې دي. یوه د کلتور مادي برخه ده، ټول هغه مادي میراثونه چې هغه په یو قوم کې وجود لري او په میراث پاتې دي، او بله د کلتور معنوي پانګه ده. او د معنوي پانګې هغه تر ټولو لوی محور ژبه ده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د پښتنو د کلتور د معنوي وحدت محور هغه پښتو ژبه ده. هر هغه سیمه کې پښتو ویل کېږي هلته د پښتني کلتور یوه حوزه ده. اوس مثلا چې له جغرافیایي پلوه، له بشري پلوه پښتني سیمه ده، مګر له کلتوري پلوه هغه د پښتنې یوه مهمه حوزه ده، ځکه چې هلته 5 میلیونه پښتانه شاوخوا اوسېږي او هلته پښتو ژبه شته. د همدې لپاره کلتور سره لدې چې یوه بدلیدونکې پدیده ده، یعنی د ټول د تاریخ په اوږدو کې د اقتصادي شرایطو، د سیاسي شرایطو، د جغرافیایي او دینی اخلاقي شرایطو له بدلون سره کلتوري ارزښتونه هم بدلیږي. د همدې لپاره کلتور یو تلپاتې او پایداره پدیده نه ده. ځکه خو ویلی شو چې طبعا د ټولو تغیراتو سره، له ټولو جغرافیایي، سیاسي، اقتصادي تغیراتو سره خلک کلتور هم بدل شوی دی، مګر یا بدلیږي، مګر ریشه او بنیاد یې لا هم پاتې دي. دغه او پښتنو ساتلي دي. تر ټولو مهمه ژبه ده. لږ او ډېر توپیر په یو څه دودیز یا لهجوي تفاوتونو، خو ټول پښتانه په یوه ژبه ګړیږي. او دا ښیي چې د خلکو هغه د کلتور، د خپل فرهنګ، د خیمې اصلي سن چې ټول فرهنګ ته ولاړ دی، باید ساتلی ده. چاغه ژبه ده. دومره د فرهنګ نور توکي چې هغه ادبي او فولکلوریک میراث دی، جامې دي، خواړه دي، دود دستور دی، اخلاقي تړونونه دي، ټولنیز قراردادونه دي، هغه معنوي پانګه ده چې دوی په میراث وړې ده. دا ټول د فرهنګ مجموعه ده. او زه یو خبره درته کوم چې تاسو تشویش وښوده چې د پښتنو کلتور څه پاتې دي. مونږ نه کومره پښتانه یو امتیاز لري نه د نورو ګاونډیو ولسونو سره. هغه دا ده چې د پښتنو یو لویه برخه د غرونو په منځ کې په لرې پرتو سیمو کې د ښاري بدلونونو له زیان څخه لرې ژوند کوي. همدغو پښتنو په کورونو کې په کلیو او بانډو کې حتی د پښتنو مېرمنو تر منځ د خپل فرهنګ ډېر ارزښتونه خوندي ساتلي دي. دا یو کنزرویټیو یا ځان ساتې ټولنه ده او دوی له نیکمرغه د تاریخ له ټولو تاړاکونو او بدو پیښو څخه په کلیو کې او په لرې پرتو سیمو کې په غرو باندې راایسار شوو سیمو کې خپل فرهنګ او خپل ارزښت ساتلی دی. په ښارونو کې نوي او مدرن ارزښتونه ور خپل کړي دي, مګر په لرې پرتو سیمو خپل فرهنګي ارزښتونه لا ساتلي.
صحیح. کاکړ صاحب, زما ذهن کې د مازه د لیوال صاحب خبره اورم, نو دا یو د غرازی خان زمان کاکړ صاحب پښتنه راځي چې کلتور به مخ کې وړي که ما به برستو باندې وړي. یی د موږ سره په گاوند کې کو ګوري د هندستان خلک دي, اغه د نوي دور سره مزي د انفارمیشن ټیکنالوژي د ساينس نوي نوي په هنتونونو تجربه ګان جوړي, او موږ په دغه خپل غرونو کې اوسېګو, یارا باندې جاز راځي بمباری کوي, یارا باندې ټوپک مار راځي د خپل وطن نم به کور کوي. منګه زمنګ د کلتور منګ مخکی ولی یو نړو منګه ولی دغه شانتی په خپل ځای پاتې.
بنیادی خبر هم دا خبر د زما دریزم دا دی چې دا یو ماکوم کوم دی, او په افغانستان کې چې د دې د ریاست د افغان د جدید افغانستان د 2500 کال 300 کال تاریخ وګوره, هلته بنیادی ستونزه دا ده چې موږ د یو مضبوط ریاست جوړولو کې تر اوسه پورې ناکام یو خوارځواکی یو. زموږ دا ټول تاریخ چې دا د مزاحمتونو او بغاوتونو تاریخ دی. د محکومو قومونو تاریخ چې دا محکوم کلتور چې وي دا محکوم کلتور وي. په افغانستان کې دا دی چې هلته د هغه د یو مزاحمت په حالت کې دی, خو هلته هغوی خپل څه کلتوري امتیازات ساتلي دي. په پاکستان کې دننه دا د دې پښتنو تر دې مخکې په هندوستان کې دا د یو سلو دوویشت کلونو یا درویشت کلونو چې کم تاریخ دی دا د محکومیت تاریخ دی. په دې کې د دوی کلتور چې دی دا بالکل بدل شوی دی. دا هغه کلتور دی کوم چې د دې په پاکستان د محکومیت په سیاسي او اقتصادي فعالیتونو کې منځ ته راغلی دی. کلتور څه داسې شی نه چې داسې پری کوډډ شی نه دی چې دا لمخ کې موجود وي. دا خو جوړی شي, دا انسانان جوړی.
کلتور ډاینامیک دی, دا بدلیږي.
جی, نو یو دا ویکیپیډین ډیفینیشن دی چې دا د ژوند تیرولو لار ده. په دې کې یو مسله ده, دا باید تاسو په نظر کې وساتئ. دته وایي د زیږې کې ورته یو ټرم استعمالوي, دته وایي کلچرلایزیشن اف پالیټیکس. کله چې تر اسه په دې کې تر ټولو لوی مسله چې پیښیږي د کلچر پر منځلو کې د کلتوري ورځي چې پیښیږي, دا لیبرل خلک دي, دا لیبرل سرکل شي دی. هغه کې مسله دا جوړه شي چې کم د کوم مسایلو سیاسي او معاشي نویتی هغه چې دی هغه بالکل له نظر واچول شي, او خلکو ته چې دی په یو دروغجن خپلوي سره وپی چې تاسو چې ټول د یو کلتور خلک یې, ځینې ورته وایي دوه نقطې نظر دي. یو راسي ورته وایي چې یاره تاسو ډېر غیرتمن خلک یا ډېر جنګیالي خلک یې او ډېر بادوران خلک یې او ډېر دی, او بل ورته ورته چې تاسو خو ډېر د امن خلک یې او تاسو خو ډېر انسان دوسته خلک یې او تاسو خو ډېر. دا داسې وکړي چې دا داسې یو جنرالایزنګ اپروچ دی, دومره براډ جنرالایزیشن وشي چې پاله کې د خلکو نه د چ په دې سوسایټي کې دنه کم تضادات موجود دي. اول نظر زده دی خبره کوم د دې تر کې پسند انسان په صفاتو باندې ډېر پډاګه وکم. د پښتنو کلتور چې دی یو کلتور نه دی. په دې کلتور کې دنه دوه کلتورونه موجود دي, یو د سرمایدار طبقه کلتور دی او بل د خوارکشي طبقه کلچر دی. دا چې کوم تاسو په دې شهرونو کې ویني, دا کوم په فیسبوک شي تصویرونه ویني, دا زما د طبقه د خلکو کلتور نه دی, بلکې دا د دې نوکر پېشه خلکو کلتور دی, دا د خلکو کلتور دی چې دا سرمایدار چې کوم معاشي طبقه چې دی زمونږ نه بره ده. موږ دا غوی راسي او په دا ورځ باندې لمر سره دی خپلوي زارو کیږي. زما اوستا خو یو کلتور دی. ټیک شو, ته لونګي له ما سره خو شریک کې. زما اوستا یو لونګي ده, زما اوستا یو کپړه ده. دا ستا سرمایه ته ولي ماته نه را شریک کې.
خا دا سید راخو ته بیا
ټول په یو کور کې چې
دې ټول
وځه
و دې دا ټول
دا ماته ویل نه راځي
دا صحیح پښتون
دي تما په معیشت شریک تما په نوکری شریک
نه اخو بنګ ریاست نه لرو ریاست ریاست نه لرو نه اقتصاد به کم ځای ناراضي او ادارې به کم ځای ناراضي اخو په خپل ځای او پښتنه ده مسره ډاکټر عبدالرؤف رفیقی صاحب دې د پښتو اکیډمۍ ډېر مخکخ او تکړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر صاحب تاسو ستړي مې شوئ ڈاکٹر صاحب ڈیر منن ڈیر من نماسر خان زمان ککر صاحب دیجی او تبسم صاحب دیرا سرا غفور لیوال صاحب دیرا سرا لخیر ټول ډیر تکړه پوهان دی تاسو ترازو او جی وعلیکم السلام رفیقی صاحب منګه کلتوري لحاظ سره زدا پښتنه د ټول ملمنو نکوما کلتور خو منګ وایو کنه چې دا د خو بد تصور دی دا د جون جواک لاری دی نو اوس یقینا په دې موجوده وخت کې چې زمونږ د وطن د بیقرارو د جګړو سره مخ ته زمونږ ټولنه د انتشار سره مخ ته موږ کلتوري لحاظ سره چرته ولاړ یو کله نړۍ زمونږ نو غواړي موږ اغیلا سدا سي سیز ورکول شو چې د نړیوال کلتور په خسته شو موږ په فخر وکړو
استاد ډیره مننه بنیرې صاحب اول خو زه ډیر افسوس دا کوم چې تاسو د باس بیخی دا یو شل ثانیه د مخه زاستاس سره شریک سوم
جی جی جی
کی دا ټول مجلس دا ټول منورینو ما د مخه ساوریدلی وای نو زما ساس سره اوجا په دا باس کې شامل وای
نه خبره به
مو تاسو پښتنه ده
جی
زه دا وایم چې د پښتون دودو د سرکی اوسم دا چې ډیر ځانګړي شیان تا دا چې په نو کرپیشا خلکو پوری تړل او په طبقاتي نظام پوری تړل دا زما په خیال زموږ هغه شخصي احساس کم تریش کار کوي لیکن دا یو منلی حقیقت دی چې پښتون د دودو د سر په لحاظ د جرګو مرکو په لحاظ کته غواړي چې ما سره نړیوال ویلیج ته ګلوبل ویلیج ته نړیوال کلی ته د پښتون کلتور یو ښه تحفه وړاندې کړي هغه جرګه ده هغه مرکه ده هغه وایه ده کمبل ده چې په دې باندې د دنیا ټول جوډیشری سیستم هم دون فعال او تکړه رول نشي لوبولای کم چې د پښتنو جرګه مرکه هغه لوبي په عدالتونو کې د درواغو گوايانی په پښتو کې پښتو سپینه سوچا پښتو ده په پښتو کې درواغ نشته پښتو مخامخ ده د پښتو سیالي هم پنه را ده دښمنی هم پنه را ده دوستي هم پنه را ده نو دغه د پښتنو دودو دستور مرکه جرګه ننواتی او د پښتنو ملمستیا خپل کور ته فاقه کوي مګر خپل ملمته د زړه غوشي په خیور کوي دغه د پښتنو امتیازي شیان دي چې کچيري نړیوال و دې ته په دا نظر وګوري چې کچيري د مختلفو تعذیبونو سره شي شي بیږي ټولې سي
رفیقی صاحب خدا کلتور دا قدرنا دا مل مستیا دا مخ کی اڑی رستم راولی ځکه چې دلته د عربو یو سړی راغلی په افغانستان کې نو اغم خلکو وی چې دا ملما دی د پښتنو رسم او رواج دی چې ملما له پناه ورکی او دا غی په نتیجه کې بیا زمونږ د ټول وطنونو په بمونو په دغه باندې وال وته نو ډیپلوماسي به مونږ کله زده کوو مونږ به خبرې کله زده کوو مونږ د جرګې خبره کوو کنه چې مونږ خپل مسلې حل کوو
زه تاسو دا خبره بالکل دا مهمه نقطه ده مګر دغه آسان هم نه ده چې یو سړی وایي چې دا زموږ میلمه دی او راغلی دی چې د میلمستیا په لحاظ کې خو موږ هر څه پر میلمه دا وکړه لکن په لوی سر کې که موږ وګورو موږ هم نن داسې په کلتوري لحاظ دومره غنی قوم یو کچیر دوغنه تاڑاکونه یو بل کلتور پر قام بانی تیر سوی وای د تیرو څومره د تاریخ د اردو کې چې د موږ د لاسو گریوان یو په داسونو کلونو کې نو درو سو پوری چې پښتون باقی دی خپل نقش باقی دی دا د پښتونوالي احساس او عاطفه باقی ده دا شی چې موږ کلتوري شی دی جوړی دی او پیاوړی دی او هغه د سیاسي موسمونو په بادو باران ډیر باک نه کوي یقینا اثر خو وسی مگر
اصلیت او شتون ده تاوان ندی رسیدلی دا ده خدای دیر لوی مهربانی ده قاتل کر هم سړی ورسی چې پښتو ده په پښتو باندې هر مغزی هر چک مغزی کږیږي د پښتو په نامه هر څوک و هر قربانی ته تیاریږي دا د پښتنو کلتوري پیاوړتیا ده.
ٹھیک دا ٹھیک دا تبسم صاحب تاسو سره زما په دا موجوده دور کې تاسو خو خپلم هلې ځلې کوي لیکلوم کوي ځوانانو شرم کینه او لوستوم کوي څه کلتوري بدلون را روان دي یعنی څه مثبت څه منفي آیا مونږه سټیټیک یو په خپل ځای ولاړ یو کنه مونږه مخکې ځو قدم اخلو
زما خیال خدای چې موږ پر مخ باندې ډېر قدمونه خو نه دي اخیستي خو شاید یو قدم دوه موږ اخیستي دي ما ټول ماوز موږ چې کوم ځوانان یا موږ چې دا وخت په کوم ریاستي جغرافیا کې ژوند کوو په هغه کې خو که موږ رسمي زده کړې دي په هغه کې که موږ نوکرۍ دي فرض کړه په هغه کې دننه که موږ په اقتصاد کې برخه ده دا ټولې هلې ځلې خو موږ له یو بل کلتور سره د تړلو لپاره روانې دي چې موږ یو بله ژبه خپله کړو موږ یو بل کلتور خپل کړو زموږ کاروبار دي هغه د پښتنو تر خپل منځ بجای د نورو صوبو سره د نورو قومونو سره کاروبار روان دی او هزار ستا کاروبار او روزګار چېرته وي نو هلته هغه ستا پر ژبه باندې
جی جی
سر اچوی یقینا اچوی
جی
خو په ځوانانو کې دننه بیرته هم ما در ټول اوس کې د فیسبوک تر حدا لمانځلې ده زما په خیال خو هغه پښتون ځوان چې هغه کلین شیو دی او هغه ګرد ټول ورځ د شپه په لاهور کې تیرې کا ورځ د پاره هم یو پټکی په سر کې نو هغه له خپل کلتور سره د مینې یو اظهار کوي دا جلا خبره ده چې په عمل کې دننه هغه کلتور څومره پیژندلې دي هغه کلتور څومره په کار باندې راوستلې خو زه دا وایم چې موږ ته اوس په دې ټکنالوژي له لارې څخه بیرته د خپل کلتور د خوندي کولو د ژوندي کولو او پرمختګ لپاره نوي نوي مواقع په لاس راغلي دي دغه ټکنالوژي له لارې موږ په دې باندې خبریږو نن چې په کابل کې سره روان دي موږ په دې باندې خبریږو په پېښور کې سره روان دي په کوټه کې سره روان دي په اسلام آباد کې څنګه مشته پښتانه دي دلته سره روان دي نو دا مواقع دي چې هغه موږ ته د خپل کلچر د خپل ژبې د پېژندلو لپاره لاس راغلي دي او په کار دي چې موږ له دې څخه ګټه پورته کړو یقینا دا اوس کله موږ سره خپل ریاست موجوده وایي زموږ خپل تشخص هغه کې دننه وای په کې زموږ خپل واک وای زموږ خپل اختیار وای نو بیا دا نورې خبرې چې دی هغه په خپل ځای باندې کېدای شي چې بیا موږ په ځان کې دننه هم کتلی وای چې په موږ کې څه کم طبقاتي فرق دی څنګه ختمېدلی شي په موږ کې چې کم دا رویه ده خپل کلچر چې دی هغه د پسماندګۍ یو برخه ګڼو درې صاحب یو خبره کوي چې وخت یو څوک راغلی زما له پلار سره ناستو ګپه کوله د افغانستان په اړه نو هغه ولې د افغانستان په دومره پاتې دي دومره وروسته پاتې دي چې تر اوسه پورې اخبار نه په پښتو دي یعنی چې د پښتو دا رویه چې هغه کپ د پښتو اخبار ته یا په پښتو کې زده کړو ته په اسماندګۍ نه مرکې زما خیال خدای دا یو ډېر لوی المیا ده چې په باندې کار کول په کار دي چې دا وایي چې د دنیا کامون خپل زوب سره ترقی کړی دي خپل کلچر سره ترقی کړی دي نه د نور زوب سره په دا رویه باندې موږ اوله واري لږ خپل اختیار تر لاسه کو بیا به موږ خپل منځ کې کښې نو پر دا خپل یو بل باندې به هم تنقید سره کوو له یو بل سره به هم ډایلاګ کوو له یو بل سره به هم مکالمه کوو دا که په موږ کې طبقي دي که په موږ کې کلاسز دي که په موږ کې دا کوم توپیرونه دي او په موږ کې دننه چې کومې خرابیانې دي هغه باندې به بیا نور
صحیح تاسو برزما سره د ټلیفون په کرخې خان زمان کاکړ صاحب تبسم صاحب او ډاکټر رفیقی صاحب یو وړ غونډه کې دمه کو بیا راځو زمونږ هغه ملګری چې په دې خبرونه کې برخه غستل غواړي غي مونږ ته ټلیفون کولی شي ډېر خباس روان دي تاسو په دغه کې راتلی شئ زمونږ د ملمنو نه پوښتنه کولی شي
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او مون سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي
زمنګ د ټلیفون شمیره په دا ډول دی
0000 420 11 40 25 0000 420 11 40 325 0000 420 11 40 325 او
که غواړې د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړې خپل شمیرې لسان سره ولیکې
0800220333
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
دغه د ټلیفون شمیرې دی ککر صاحب در اعظم ککر صاحب مونږ چې په دغه پرمختللي نړۍ کې ګورو دی خلکو ټولنو ته ګورو نو دی وایي چې زمونږ د ټولنه نالج بیسډ سوسایټي ده، یعنی دا په علم باندې ولاړه ده. په دې نه ده ولاړه چې زما نیکه یو ډیر لوی سړی و، لوی نواب و، لوی ملک و، نو زه ډیر معزز یم. دا په دې ولاړه ده که زه ډیر علم لرم نو زما به ډیر احترام و قدر کیږي. خو که مونږ د پښتنو ټولنې ته وګورو په دې ویشتمه صدۍ کې د کار خاوندان سپک ګڼل کیږي، یعنی کم چې موږ ورته کسبګر وایو چې هغه سکل لري، هغه هنر لري، او هغه زموږ په اقتصاد په وده کې ډېر لوی کردار ادا کولی شي، زموږ پیژندګلو کولی شي په دنیا کې، هغه اوس هم زموږ طرف ته چې پښتونخوا ده د ځمکې خاوند پښتون دی، چې کوم سړی ځمکه لري هغه پښتون نه دی. څه وایي په دې باندې؟ دې کې څه بدلون را روان دی که نه؟ دا قسم زړه په زړه ده.
دا داسې و چې زه درته یوه کیسه وکړم. باچا خان په خپل کتاب کې لیکلی دی چې یو دغه چې و د یو دولزن مړ ورته وایي او پېښور پخوا کې بیډم ورته ویلو، هغه دا کله چې د ملایانو دغه زیات شو په دې دغه کې عربي کلتور چې و هغه یرغل وکړو، نو دې دغه ته وویې د هنرمندانو ته چې دا خپل موسیقي
آلات چې دا لرې کوې او
لرې کوې، نو هغه یو سړي ډول یوړو او کور یې هلته په چت را وځړولو. ښځې ورته وویل چې دا د ولې هلته وځړول؟ ده ویل چې یار دا ملایانې نه پرېږدي، چېرته به بیا خدای صحیح اسلام راولي بیا به را اخلو. نو بیا چې کله خدای خدمتګار تحریک روان شو، باچا خان و دې خلکو ته وویل چې دا ډولونه را وباسئ، جلسو کې به دې ډول وال کړي. سړی ورغو هغه ډول یې بېرته را کوز کړو د چت نه، او ښځې ته ویل چې ما درته ویل چې خدای به صحیح اسلام راولي. خبره دا ده چې په پښتنو په دې کلتور چې دا څه تنن موږ کلتور وایو، دا په دې سیمه په دې جغرافیا په دې ماحول کې چې څه په دې تاریخ کې کوم فعالیتونه شوي دي، دا هغوی یوه نتیجه ده،
یو نچوړ دی.
په دې کې ډېر څه داسې دي، ډېر څه داسې دي چې هغه ډېر زیات خوشت پسند څه دي، هغه ډېر څه داسې دي چې هغه استحصال کوي د خلکو. لکه دا د کسبونو خبره ده، د هنرونو خبره ده، دې کې غنی خان خبره ده چې پښتانه چې دي موسیقي خوښوي خو موسیقار چې دي موسیقار نفرت کوي. داسې شان موجود دي.
زم دا ولې
اوس د دې په والله چې دی نه دی بدلون چې دی، دا 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 د یو سیاست کار دی، دا د یو عملی فعالیت په نتیجه کې چې دی په دې کې بدلون راتللی شي. د خدای خدمتګار تیری کې ډېر لوی مثال دی، دا صرف پښتنو کې نه په دې ټوله سیمه کې په شلمه پیړۍ کې دا تر ټولو لوی مثال دی چې هغوی د پښتنو په کلتور کې ډېر لوی بدلون دا ډېر زیات مشهور پښتانه چې دا متشدد خلک دي، پرتشدد خلک دي. نو داسې اوسو چې دا د خدای خدمتګار تیریک په نتیجه کې یو یو لویه طبقه په دې خاصه توګه په پېښور ویلي کې داسې ډېر زیات انسانان، ډېر زیات کورونه د پښتنو داسې پیدا سو چې او دا ویل کېږي چې پښتانه تر هر څه زیات خوا چې د هغه په ښځه باندې چې کوم دی بیا تشدد کوي، چې کله د دې عزت ته نقصان ورسي. دا دغه به راغلو د انګریزان او د پښتنو په مخ کې به د دوی ښځې چې هغه بې عزته کړلې خو دوی به تشدد نه کولو. دوی به وایي چې موږ ته چې باچا خان کومه لار سولي ده موږ په هغه باندې روان. نو دا هغه میت چې وغه ډیکنسټرکټ و چې پښتانه چې دا نیچرلي څه دغه خلک دي، وایلنټ خلک دي. مسله دا ده زه بیا هغه خبرې ته راځم.
دا خبره چې موږ به د کار خاوند له عزت کله ورکو،
دا ګوره دا به موږ هغه وخت ورکوو. دلته چې کلم په کوم دغه کې چې موږ اوسو په کوم سیاسي د دایره کار کې، په کوم ریاستي دایره کار کې، دلته د پښتنو ټول ریجن چې دی دا کریمینلایز شوی دی. دا چې دی تر څو چې دا کریمینلایزیشن ختم نشي، تر څو چې پښتانه خپل واک ونه لري، خپل اختیار ونه لري، خپل دا تا خبرو کې چې د وسترن سوسایټي چې د نالج بیسډ دي، زه خپل د اتنو سنټریک اپروچ سره خوري ډیر ذاتی اتفاق لرم، ځکه چې په اړه سوسایټي کې نالج وي، نالج شته دی. خدا دې چې دا نالج چې دی دا زموږ خپل چې کوم دا دغه واخ زموږ خپل د فولکلور واخ په دې کې ډیر څه
د او تر کې پسند څه پکې شته د موږ ثابتولای شو داسې زموږ په کلاسیک لټریچر کې ډېر څه شته زموږ په دې دادي کلچر کې شته خدا دې چې دا دلته چې کوم ډومیننت کلچر دی پاپولر کلچر دی ایلیټ کلچر دی دا دا بالکل یو سټیټ کلچر دی
ککر صاحب ما سره بخنه غواړم ما سره اوریدونکي دې دلته موقع ورکم او وخت کم دی زم چې دا اوریدونکي کیسه خبره کوي چې دا صفات رانه نشي ها جی تاسو خپل نوم ولې خپل خبره وکړئ روړه د سکایپ دلار
السلام علیکم ایاز عطیف هم کورمی جنسین
جی عطیف صاحب وعلیکم السلام
زید دوی پختنی اٹول ملمانو نه کوم
توکا
لکه نړیوال کانفرنس خو کیږي زمونږه د پختانو کله پېښور کې کیږي او کله
کوټه کې
کراچۍ اسلام آباد دانم نه کیږي کنه
نو
خو زه پرې ما د ایک بیلی پختانه نما پکې وانه ورېده
ها دا خوله
وخت لکه تقریبا موسر نشدی مونږه زلا هنګو سره خاو شو کې پرتی اوس په کوټه کې د کوم کانفرنس کې دو زما خپل اصفه ملګری هغه لاړو نه مونږ ته وای نو ما زړه کې سوچو کو چایا کبیلی پختانه نه دی صرف اور صرف
صحیح ده ډاکټر صاحب لمو ورشم ها ډاکټر صاحب دا
کبیلو تویلی لپکور دا کبایلو جنسای کې هم یو کلا کلا دا کانفرنسونه
کوي صحیح شو وخت کم لرو عاطف صاحب ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب دل جواب ورکړي جی ډاکټر عبدالرؤف رفیق صاحب جی
bale bale موږ له انګوسخه غیر غوښتي او سلیم بنگش او له وزیرستان څخه موږ ډاکټر موهيب وزیر راغوښتي او نمائندګي موږ ټول حوزو ته پورا پورا ورکړې د قبایلی پښتانه کني قبایلی پښتانه خود پښتنو شامل د اورورا قبایلیان پرموږ خدای و درول پښتانه به پرموږ و دریږي چې پښتانه د پښتانه روح قبایلی سیمه د اورورا
ها ډاکټر صاحب دا درويشتم ستمبر لخيره د خورستا سو مقرر کړه قرارداد پاس شو اوس به روان کال چې لخيره درويشتم ستمبر راځي نو دا هلې ځلې خو بلګې فرحول غواړي کنه چې په خور تم خوري شي لخيره او کابل تم خوري شي نو دغه د پاره سره پلان پیسې استراتیجی صدا
بونیری صاحب دلته داسې و چې په 14 ستمبر دا قرارداد منظور شو او په دې ورځم صرف د نو ورځو په واټن باندې دومره ماشاءالله په درز دا ورځ ول منځل سوله چې په د نو ورځو په تیاری باندې بیخي مطمئن کونه کارکردګي و کال ته ان شاء الله ول عزیز ما دا خیال دی او دا امید می دی بلکې یقین می دی چې کال ته به د پښتنو کلی کلی کلو باندې او چم ته بهر ځای ته به دا ژغ رسیږي او البته به د ملت پال ګوندونه سیاسي ګوندونه علمي ادبي ټولنې دا به په هر یو به په خپل کچه په هر قریه کې دغه سي تقریبات کوي مشاعره او کلتوري ننداري او د پښتنو دود او دستور په باره کې مختلف شیانو ته ترتیب ورکوي نو دی واره چې په نو ورځو کې دومره شایسته ول منځل سول نو چې د کال تیاری وسی به خو ان شاء الله ډیر به پر مخ ولاړ
شي تبسم صاحب درازه ما خو یو اوریدونکو د مقور کوم جی اوریدونکو خپل نوم ولا خپل خبر وک خا دا غدا تبسم صاحب زمونږ ډیر ځوانان ځوان کول چې کم دي کم چې د پاکستان په پوهنتونونو کې یا د پاکستان نه بهر زدکړې کوي اغه زدکړې په انګریزي کې کوي نو دا خو فطری خبره ده چې غیل خپل جبه ورزینه په کورونو کې هم د سخوارې نشته په سکولونو کې هم نشته ځوان کول ته به زمونږ کم د امن مخته یا زمونږ چې کم خقه درونه دي کم چې کاکر صاحب ذکر وکړو کم چې زمونږ لیبرل ویلیوز دي زمونږ پیجنګلو دا اغه ځوانان چې په پښتون پويګي دا به مونږ څنګه رسوږي
دا خو یو 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 سم استراتیجی غواړي کنه چې بده باندې کار وکړي او بده باندې کار د غرنګ افراد به هم کولای شي او ادارې هم کولای شي هغه دي اوس فرض کې دا یو د کلچر رز دا صرف دا نه دی چې په دې ورځ د موږ صرف پټکای یا لومبي وټړو نو موږ کلچر رز ول باندې په دې ورځ باندې په روان وختونو کې لکه رفیقي صاحب چې ول به شي وو ورځ په مابین کې وي خو بیا هم دا په ډېر ښه انداز باندې ول منځل شو نو در روان وخت لپاره دا رنګ ورې شي دی هغه باید ستدي لپاره استعمال شي سي خپل ځوانانو ته یو داسي طریقې یو داسي سیمینارونه یو داسي غونډې اوسې پرغه باندې په کلچر باندې خبره وشي په باندې په کلتوري اقدار باندې خبره وشي او دا کوم ځوانان چې خپل کلچر خپل ژبه خپل ژبه کې په لیک وخت باندې خبره ما په خبر باندې کې فاس کې په دا ورځ باندې
که یو څوک یو فرد راولاړ شي یو یو شل کسان داسې پښتانه ځکه ملګري چې هغه پښتو لیک لس نشي کولی هغه ته په دې ورځ باندې یا د پښتو بنیادي الف بې روشي نو دا هم زما په خیال باندې د کلچر د ترقۍ لپاره یو بهتره ګام استعمالېدلی شي. نو دا لږه مواقع په کار دي چې موږ پر هغه باندې نورې نورې خبرې وکړو، نورې نورې ناستې وکړو، نورې غونډې وکړو، نه یوازې پر هغه کلچر په ورځ باندې. دا خو یو موقع ده، خو د دې علاوه هم چې موږ سره هر چیرې موقع وي په کار دا دي چې هلته پښتانه هغه ځوانان چې په نورو هېوادونو کې دي یا ژبو کې تعلیمونه کړي دي هغه له خپلې ژبې او له خپل کلتور سره
تجویز مشورہ
جب چغواڑے اول خل پیدا کرا جب آبس دی خل نشتا دے
ٹھیک
دادا خبر ہے کہ خطرناک خبر ہو چاہ قبائلی ارون چیز شملہ دا دې دا نوې چې قبایلی ورونه تر ټولو غلامان خلک دي، تر ټولو زپرسوي، تر ټولو زیات دریاستي دهشتګردي ښکار کوي، دومره ځپلي خلک دي چې تر یو ملیون زیات انسانان په پسره غرمه په جون له کورونو راوستل او چا هیڅ نه ویلای. نو دا چې دی او زموږ لپاره په کار دي چې دا د شرم خبره یې چې دا څنګه راوت خو چا یې بل خبره ده. پښتنو کلتور دا و چې خپل خوره به چاته نه پرېښووله، خپل وطن دا دومره لوی سیمه ده، دا قبایلی سیمه پکې شمار ده.
ڈاکٹر صاحب مقور پوری د هوش سکار واخی د جوش وخت تیر شو یو وشتمه صدی د دلیل صدی ده د مفروضات صدی نه ده مفروضی چې چیرې وی هغه په کتابونو کې پاتې شوی یو وشتمه صدی د عمل صدی ده او په عمل به هر څوک هر څه ثابت کړي دا هیڅ ګران کار نه دی ګرځره.
ټیک شو، ډیر مننه کوم ډاکټر عبدالرؤف رفیقی صاحب، ډیر مننه کوم خان زمان کاکټ صاحب، ډیر مننه کوم تبسم صاحب، تاسو د درې واړو قدرمند ملمنو چې وخت مو وسته مونږ می ایجوکیټ کړو، مونږ هم پوه کړو چې قصه څه ده، په دغه موضوعاتو به نور هم خبرې کوو. ډیره مننه، ډیره مننه جی، او اجازه دن غواړم اوریدونکو ستاسو هم ډیره مننه، هر چرته چې ښه آباد او بریالي اوسئ.
شم لیتر تک سر کھو کرنا دستو رونا دمو پر وی دزنا وقت یادے بلنا پل ہنر پر داشوندے